السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د غرمې 12 بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اکتوبر 15 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو او ریدل یې مه هیروئ خو لومړی زموږ د همکار نجیب عامر نه خبرونه اورو
پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي. له پرونی جګړې وروسته د چمن سپین بولدک لار نن هم بنده ده. د بخښنې نړیوال سازمان د شام په رقه ښار کې پر ولسی مرګ ژوبلې اندېښنه ښکاره کړې. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د پرونی زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخې ته راتلل شروع شوې دي. پرون د قومي اسمبلۍ پر 11 د صوبایي اسمبلۍ په 40 حلقو کې زمینی انتخابات ترسره شول. د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د قومي اسمبلۍ په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 400 څوکۍ ګټلې دي. پاکستان مسلم لیگ قاف 2 متحده مجلس عمل 1 سیټ ګټلې. په خیبر پختونخوا کې پر 9 صوبایي اسمبلۍ زمینی انتخابات وشول چې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو پر رڼا کې تحریک انصاف شفق عوامي نېشنل ګوند 2 او مسلم لیگ نون 1 صوبایي سیټ ګټلې. په پنجاب کې مسلم لیگ نون 15 تحریک انصاف 15 او آزادو کاندیدانو 1 سیټ ګټلې. په سند کې پاکستان پیپلز پارټي پر 2 صوبایي سملیو بری ترلاسه کړې او په بلوچستان کې بلوچستان نېشنل پارټي او آزادو کاندیدانو 1 سیټ باندې کامیابی ترلاسه کړې ده. په پاکستان کې د جولای په 15مه عامې ټولټاکنې شوې چې په نتیجه کې تحریک انصاف له نورو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې. یاد ګون په زمینی انتخاباتو کې هم له نورو ګوندونو مخکې دی. دوی د قومي او صوبایي سملیو له 15 سیټونو څخه 15 په خپل نوم کړي. پاکستانی چارواکو نن سهار مشال لډیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمن د چمن او سپین بولدک لار نن په دوهم ورځ هم تړل شوې ده. پاکستان پرون وروسته لاغې د دوستۍ دروازه وتړله چې په تنګه دره سیمه کې د افغانستان او پاکستان د سرتیرو ترمنځ د ډزو تبادله وشوه. په سملاسي ډول یوې خوا هم د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. په کوټه کې چارواکو مشال لډیو ته ویلې پرون ماسخوتن ناوخته پر پوله د دواړو غاړو چارواکو ترمنځ خبرې هم وشوې چې په نتیجه کې هغو خلکو ته د پورې وتو اجازه ورکړل شوه چې د پولې دواړو غاړو ته بند پاتې وو. بیا وروسته پوله بیا وتړل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي غفور احمد جاوید مشال لډیو ته ویل افغان پوځیانو پرون د پاکستاني ځواکونو مخه ونیوله او هغوی د اغزن سیم غځولو ته پرېنښودل. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره پر پوله اغزن سیم لګوي سو د دوی په خبره د سرحدي سیمو امنیت خوندي شي او د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوی وشي. د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې پرون لسګونو کسانو د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې مظاهره وکړه. دوی اعتراض درلود چې لا هم په منظم ډول خلکو ته د ویزو د ورکولو اسانتیا نه ورکول کیږي. د سناسته یوې میاشتې ځنډ وروسته په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ د اکتوبر په 8 د ویزو ورکولو کار یو واري بیا پیل کړو. یو مظاهره کوونکی پرون مشال لډیو ته داسې وویل
نوم میں محمد عیب دے رودا تو ولسوالے نے مت شپے سوک 2 بجے راغلی سوک 1 بجے راغلی سوک 3 بجے راغلی نہ چا ولا ویزا ورکڑلا نہ چا پا غزی کی پر خود دا زنانہ ویزا تشوی ما شومان دغی گود زنانہ ون پاتی ول ترنجر ولا گرز ول ور بجے
د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتولا خوګانی وای د پاکستان کنسلګری هر اور سوار لسو افغانانو تویزی ورکوي. دوی ورسره په تماس کې دی او د خلکو د ستونزې د هواري هڅه کوي. د امریکا ولسمشر وای هغه باور لري چې د روسي ولسمشر شاید په مسکو کې د وژنو تر شا لاس ولري. ډونالد ټرمپ په ټلویزیوني مرکه کې پر ولادیمیر پوتین دغه تورنه پورې کړل او د امریکا په سیاست کې د مسکو د مداخلې یو ور بیا یادونه وکړه. د سی بي اس ټلویزیون سره د ټرمپ مرکه پرون خبره شوه چې په کې له نوموړي وپوښتل شول آیا هغه د هغو خلکو سره همغږی دی چې ادعا کوي پوتین د ناقدینو په وژنه کې لاس لري. د امریکا ولسمشر ویل شاید هغه لاس ولري. سره د دې چې په روسیه کې ډیری ناقدین او مشران پر زهرو او نورو مرموزو طریقو وژل شوي خو په سملاسي ډول معلومه نه شوه چې ټرمپ د کومو وژنو تر شا د پوتین لاس ویني. مسکو د دغو وژنو تر شا لاس درلودل رد کړي دي. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد په سیاسي نظام کې د مسکو د مداخلې خبره هم یو وار بیا یاده کړه. خدای هم ویل چې دغه په باور چین هم مداخله کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ پر ائتلافي ځواکونو له دې امله نیوکه کړې چې دوی لرقه خاره د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ویستلو لپاره په جګړه کې د ولسي خلکو د وژنې په قبلولو او یا هم په مناسب ډول د تحقیقاتو کولو کې پاتې راغلي دي. په یو راپور کې چې د نن خپور شوی ایمنست انټرنیشنل وایي، د اتحادي ځواکونو کړنې د هغو خاریانو پر مخ سپېړې دي چې خپل ژوند بیا له سره رغول غواړي. د بخښنې د نړیوال سازمان سکرټر جنرال کومي نایدو وایي، د خبره ډېره پریشانوونکې ده چې پینټاګون په کې د تقبه کوونکي جګړې پر مهال بخښنه غواړم د سلګونو ولسي کسانو پر وژنه حتی د بخښنې غوښتلو کومه اراده هم نه ښکاره کوي. د امریکا دفاع وزارت په سپتمبر میاشت کې یو بیان خپور کړو چې پکې راغلي و دوی دقیق او هدفي بریدونه ترسره کوي او هڅه کوي د دوی د عملیاتو اغېز پر ولسي خلکو او ځایونه ونه شي. د افغانستان د فری فایټ یا رزمي لوبو اتل احمد ولی هوتک باندې د کابل ولایت د بګراموی ولسوالۍ د حسین خیلو په کلي کې د ناپیژاندو کسانو لخوا حمله شوې ده. د ښاغلي هوتک رسنیز مسؤل سمیع الله په مشال رډیو ته وویل چې نامعلومو کسانو لومړی د ښاغلي هوتک پر موټر ډزې وکړې او له هغه وروسته یې نوموړی په چاقوانو وهلې او ټپي کړی دی. د پام په خبره اوس احمد ولی هوتک په ایمرجنسي روغتون کې دی او روغتیايي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. دی وایي ښاغلي هوتک له چا سره کومه شخصي دښمني او ستونزه نه لرله او دا کار د وطن دښمنانو کړی. ټاکل شوی وه د رزمي لوبو دغه اتل نن دوشنبه د خپل روسي سیال ماکسیم سکیچن سره د سیالۍ لپاره مسکو ته تللی وای. د کرکټ په اړه یو خبر لرو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړی حضرت الله ځازي نوم په یو ریکارډ کې شامل شو. ځازي پرون د افغان پریمیر لیګ په یو لوبه کې په شپږو بالونو شپږیزې ووهلې، شپږ دېرش منډې جوړ کړې. دغه کار دی چې له ده مخکې په شلوریزو لوبو کې یوازې دوه لوبغاړو کړو. د حضرت الله ځازي ټیم کابل ځوانان که څه هم د بلخ د ټیم په وړاندې د 246 منډو د هدف په پوره کولو کې پاتې راغی او په 21 منډو یې لوبه وبایلله، خو د ده لخوا په 12 بالونو د 26 منډو ترسره کولو د غنو خلکو پام ځان ته واړو. د اتر دی غړې د مشال خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.20 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.80 روپۍ او په 1.80 روپۍ. یو درهم په 15.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 15.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 4.10 روپۍ او په 4.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.20 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 340 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 320 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې د خال خال وریځو امکان دی. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 او زیات نه زیات 22، بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 14 او 15 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري تیر ورځ په پاکستان کې زمینی انتخابات ترسره شول. د زیاترو حلقو سرکاري نتیجې اعلان شوې دي. د پېښور په پی کې اتاو یایم حلقه د عوامي نېشنل ګوند پخوانی وجل شوی غړي هارون بلور میرمن سمر بلور انتخابات ګټلي. هغه وایي په پاکستان کې خبریالانو وایي د سنسرشپ او د ځینو ادارو لخوا د فشار سره مخ دي.
عدالتونو کې صحافیانو کیسونه چې کمزوري شوي دي او خپله د صحافیانو د حقوقو چې کم جنگ دی هغه په ځای په ټپ ولاړ دی.
د مشال ریډیو تر څنګ یې واوري. اوریدونکو په پاکستان کې پرون د اتوار په ورځ د قومي سملې پر 1100 د صوبایي سملېو پر سلی رښتو څوکیو زمینی انتخابات ترسره شول. په دغو کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملې 900 او د قومي سملې یوه هغه څوکۍ هم وه چې په تیرو عامو انتخاباتو کې پرې د سنا وجوهاتو له امله انتخابات ځنډول شوي وو. د دغو انتخاباتو د نتیجو حال د مشال ریډیو خبریال سراج سهیر راکوي.
د اتوار په ورځ شوو زمینی ټول ټاکنو کې د غیر حتمي نتیجو تر مخه د بنو د قومي اسمبلی په حلقه ان ای 35 باندې د پاکستان تحریک انصاف د امیدوار په مقابله کې د متحده مجلس عمل زاهد اکرم دورانی ګټلې ده. دا ورځ د اسلام آباد په حلقه ان ای 53، د پینډی په حلقه ان ای 65 او 63 او د کراچۍ په ان ای 243 باندې د پاکستان تحریک انصاف امیدواران له ګټې سره مخ دي. د دې تر څنګ د پنجاب د اټک په حلقه ان ای 55، د فیصل آباد په حلقہ ان اے یوسل 3، د لاہور په حلقہ ان اے یوسل 40 او په حلقہ ان اے یوسل 10 باندې د پاکستان مسلم لیگ نن غړو کټلې ده. دارنګ د پنجاب د چکوال په حلقہ ان اے 15 پېتا او د ګجرات په ان اے 9 پېتا باندې د پاکستان مسلم لیگ کاف امیدوارانو په ځنی ټول ټاکنو کې خپل چوکۍ باندې پاول نمبر راغلی دی. د دې ترڅنګ صوبایي سملو په 40 چوکو کې د خیبر پښتونخوا په 9 چوکو کې، په 2 چوکو باندې د عوام نیشنل ګوند امیدواران، پشپگو چوکو باندی دا پاکستان تحریک انصاف امیدواران، اپیو چوکی باندی دا پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار پاول نمبر دے، او داشن دا پنجاب پیول صوبائی حلقو باندی دا پاکستان تحریک انصاف سلور امیدواران، او دا مسلم لیگ نون شپگ اپیو چوکی باندی آزاد امیدوار پاول نمبر دے. دا دی ترسنگ سندھ صوبائی اسمبلی پا 2 چوکو باندی دا پاکستان پیپلز پارٹی امیدواران اڑان دی دی، او دا بلوچستان پیو چوکی باندی دا بلوچستان نیشنل پارٹی امیدوار او پیو چوکی باندی آزاد امیدوار مخکې دے. مشال ریډیو چې د دې ټول ټاکنو په حق له په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر نو پختل نو دا غوي نه وا
ټول اپوزیشن ټول جماعتونه یو ځای شو نو اوی د تحریک انصاف لا وګټل افریقا دې ته تاسو دا ویلی شئ چې دا د ټول جماعتونو په شریکه باندې دا چکونه ګټلې. خو دویم طرف ته که تاسو وګورئ نو د تحریک انصاف حکومت کوي چې کومې سختې فیصلې دي څو ورځو کې اخیستې دي، خصوصا په پاکستان کې د تجاوزاتو خلاف چې کوم اپریشن په مختلفو صوبو کې چلې لګیا دی، د ډالر ختل چې کوم دی نو دا هم یو ډېر زیات هغه واده دی کې ان په پاکستان کې کرنی زیاته شوه د دې راتلو نه پس بیا چې پالیسۍ جوړې شوې چې خلکو د هغې سره خفګان لاغو چېرته د فیصلې نرخ وکتو حکومت چې کوم کارونه کړي دي نو هغې ته هم خپل جواب چې کوم دی نو ولس ته اړخه میلاو شو.
د الیکشن کمیشن د ویان ندیم قاسم په وینا چې دا ځل په دې زمینی ټول ټاکنو کې پاول ځل بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو خپل اټونه وکارول او په دې مقاله 500 نه زیاتو خلکو خپل اټونه په الیکترانیک نظام واچول. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل په پاکستان کې پرون د اتوار په ورځ په 15 حلقو زمینی انتخابات وشول. په ډیرسمل خان او کلاچۍ کې د سرکاري نتیجو تر مخه په دواړو صوبایي حلقو انتخابات ته پاکستان تحریک انصاف ګوند ګټلې دي. د مشال ریډیو د خبریال له مخې دغه حلقې د زمینی انتخاباتو په حساسو حلقو کې هم به چې پرې 13 ورځ انتخابات په پوره امن توګه سرته ورسېدل. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود نه اورو.
د اتوار په 13 ورځ د سولی پښتونخوا په 2 حلقو پی کے 99 ډیر اسماعیل خان او پی کے 99 کلاچۍ کښې د صوبایي حکومت په 2 خالی نشستونو دویم ځلی انتخابي عمل په خیر خیریت سره ورستون ته ورسېده. د غیر سرکاري نتیجو په مطابق د حلقہ پی کے 99 ډیر اسماعیل خان په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار فیصل امین گنڈاپور په 1,45,403 رجسٹرڈ ووټونو کښې 18,170 ووټونه یوړل. ورپسې د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار فرحان دب چې کوم 9,690 ووټونه واخیستل په مقابله کښې بریالی شو. په دغې رنګ د پی کے 99 کلاچۍ په نشست د پاکستان تحریک انصاف امیدوار آغاز خان گنڈاپور آزاد امیدوار فتحول میاخیل تا د 22,000 ووټونو په مقابلې کښې د 1,153 ووټونو په وړلو ماتې ورکړله. یاد دی وی چې دغه دواړه نشستونه هغه وخت خالی شوي وو چې په کلاچۍ کښې د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اکرام الله گنڈاپور د روان کال د 9 میاشتې د انتخاباتو په دوران کښې د ځانمرګي برید په نتیجه کښې ووژلی شه. او د ډېره اسماعیل خان صوبایي نشیس د ګیلګت او د کشمیر د امورو موجوده وفاقي وزیر علي امین ګنډاپور پرې ایښی وه چې په کوم باندې په دویم ځلي انتخابات کښې د هغه ورور فیصل امین او په کولاچي کښې د وژلي امیدوار اکرام الله ګنډاپور زوی اغاز خان ګنډاپور بریالی شول. دا د هم یادوي چې دغه دواړه حلقې د ضمني انتخاباتو په دوران کښې انتهایي حساسې ګرځولې شوې وې. خو د ډېر اسماعیل خان د پولیس فورس تر مشر ظهور افریدي د وینا په مطابق دلته چې کوم حفاظتي انتظامات اخیستې شوي وه د هغې له برکته هېڅ قسم ته خطرناکه مبیبره پېښه مخې ته را نغلله او انتخابي عمل په امن سره سرته ورسېده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال راډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال راډیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو، په سوات کې هم تیره ورځ په دوو صوبایي حلقو پی کې درې او پی کې اووه ضمني انتخابات ترسره شول. د سرکاري نتیجو تر مخه دغلته د مسلم لیګ نون سردار احمد او په بل حلقه د عوامي نېشنل ګوند وقار خان کامیاب وګرځېدل. په تیرو عامو انتخاباتو کې دغه دواړه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو ډاکټر حیدر علي او امجد علي ګټلې وې. دغو دواړو په دوو څوکیو انتخابات ګټلي وو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د ټول ملک پرنګ سوات کې هم د دوو حلقو پی کې درې او اووه ضمني ټاکنې سرته رسېدلې دي. د اوړمنۍ سرکاري غیر حتمي نتیجو تر مخه حلقه پی کې درې نه د پاکستان مسلم لیگ نون سردار احمد 14,340 شوټونو سره بریالی شوی. په دویم نمبر د پاکستان تحریک انصاف ساجد علي 15,911 شوټونه ترلاسه کړي دي. دغه رنګه په حلقه پی کې اووه باندې د عوامي نېشنل ګوند وقار خان 14,096 شوټونو سره ګټلی او په دویم نمبر د پی ټی آی فضل مولا 14,415 شوټونه ترلاسه کړي. بریالي غړو ته د متحد د مخالفو ډلو مرستې هم ترلاسه وې. په سوات کې په دغه نتیجو د متحد د مخالفو ګوندونو یو مشر شیرشاه خان وایي چې د دوی هغه موقف دلته صحیح شو کوم چې دوی ویل تیر عامو ټاکنو کې په لوی کچ درغلی شوي وه.
دا د هغې نن ثبوت دی چې نن هغه ریزلټ ټول دنیا ته ښکاره شو چې هغه اوچت لاړ. نیک بلیغه هغې نن خلکو د سوات کې د دوو حلقو کې بهسره وکړه. هغه هم متحده اپوزیشن سیټو وګټو او دالاندې سیټو هم متحده اپوزیشن دواړه سیټو وګټل.
بلخوا سوات کې د دنیا ټي وي خبریال او څېړنکار سلیم اتر وایي چې پی ټی آی په سوات کې په دغه وجه ماتې خوړلې چې دننه پکې اختلاف و او بیا ورته شپږو نه زیات سیاسي ګوندونه په ډله شوي ول.
یو خو وجه دا ده چې یاره دغه اته سیاسي جماعتونه یو ځای شو، مطلب لکه د پی ټی آی کینډیډیټ چې دی هغه ته ماتې ورکړه. دې سره سره یو دویمه غټه اهم او مهمه خبره داره چې په 2018 کې چې جنرل الیکشن شو په هغې کې عمران خان او پی ټی آی سره داسې غلطیانې کړې وې چې کوم چې کارکنانو د دوی او دوی سره د ډېر وخت نه لکه زاړه دغه وو هغوی ته ټکټونه ورنکړه. دې ځله دویمه موقه داسې راله. وجه زما خیال داره چې یاره په پی ټی آی کې خپل اختلاف و د هغې د وجې نه، بل دا چې یاره دا کوم سیاسي جماعتونه چې دي دوی ورته په یو ډله باندې شو دغې فزیکي پی ټی آی ماتې موندلې ده.
سوات کې د یاد دواړو حلقو څخه په 15 جولای د پاکستان تحریک انصاف غړي ډاکټر حیدر علي او امجد علي کامیاب شوي ول. ولې دوی دوه حلقو څخه هم کامیابي ترلاسه کړې وه، وروسته یې دغه حلقې پرېښودې. د سوات ضمني ټاکنو نتیجو په اړه مو سوات کې د پاکستان تحریک انصاف غړو موقف اغستو لپاره بیا بیا رابطې وکړې، ولې رابطه ونه شوه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د عوامي نشلګون سره تړاو لرونکو سمر بلور د خیبر پختونخوا د صوبایي سملی د پی کے اته او یایم حلقے زمینی انتخابات ګټلی دي. هغه وایي دا د پیښور د خلکو کامیابی ده چې دې ته رای ورکړي. په دغه حلقہ د هارون بلور په یوازان مرګ حمله کې تر وژنې وروسته تیر عام انتخابات ځنډول شوي وو. سمر بلور د هارون بلور میرمن او د بشیر بلور انګورتا د مشال ریډیو خبریال سره په خبرو کې سمر هارون بلور اول چې په ګټلو خوشحالي هم محسوسوي، خو ورسره خپه هم دا چې نن یې خاوند نشته. سمر د ځینو راپورونو تر مخې په خیبر پښتونخوا کې 14 کال وروسته لومړنۍ داسې ښځه ده چې عام انتخابات یې وګټل. هغه وایي د ترهګرۍ نه د ځپل شوو خلکو ترڅنګ به د سیمې د ماشومانو او ښځو د حقونو لپاره زیات کار کوي. د خپلې بریا په اړه نوموړی وایي
دا زبان د شهید هارون بلور کامیابی ده اور خپل عوامی نیشنل پارٹی ورکرز اور جوائنٹ اپوزیشن چکم کی پیپلز پارٹی مسلم لیگ اور ایم ایم اے والا کارکنان اغی والا ډیر شکریہ دا کوم چې اغی هارون اور زما دواړو غیر موجود کی کې دا کمپین چلول اور نن دا چکم دا فتح دا زمانہ دا اغی والا دا
سوای تاسو چې کم ساسو ګټل دي ساسو د هلکی خلک تاسو سره ولاړ وو، نو څه احساسات دي تاسو سو ولیدل؟
ما صرف اور دا دوه درې هفتو نه زه صرف هغه ګورم چې د عوام او د اولس هارون بلور سره چې یو مینا وا ورکوټ ماشومانو نواله تر مشرانو پورې، نو بس یو خفګان هم دی چې هارون خو صرف د خلکو خدمت لپاره وته و، آخر هغې څه داسې ګناه وه چې هغه نن پخپله دلته نشته دا ورځ کتو لپاره. اور فخر هم دی چې خلکو مونږ ما کې دومره قابلیت وکتلو چې هغې ما باندې دا ذمېواري واچوله.
سیاست یو آسان کار نه دی، تاسو دې حق له څه نظر لرې؟
سیاست ما ته چې ګران کار نه ښکاري، زه سیاسي کورنۍ نه تعلق ساتم او سیاسي کورنۍ کې زما واده شوی دی، نو ما خو ټول عمر سیاست ہی کتل دے، دین علاوہ ما بل لائف نہ دے کتل، خو انشاءاللہ دے اغا ڈیسیشن دانیال زما مشر دوئے اور دا فیملی مشرانو کڑے ہو اغا ٹائم لگ دیر غم کے اختوام خو بیا چھ ٹولو ما باندے دا ذمہ واری با چھولا، نو بیا ما تا دان خان اخکارا کے دو چھ ما با ٹولو تن انکار کولو اور ما زب اخپلا سیاسی میدان کے راکو زشو.
بشیر بیلور او ہارون بیلور پا سیاست کی یو نم لرلو او اولس سے رابطی ہم وی، آیا تاسو با ہم داغی سیاست مخپاوڑان دے وڑے؟
بلکل جی، سیاست دو مکہ مخ کے زی امدے پاٹے کے بزی دا مشرانو پالیسی سر بزی امددی ورکرانو سر بزی اور امدے جذبے سر بزی.
سخص دا پارا بتا سکو ہے سخص کول گوارے تاسو؟
ما دے زلی فیل کر چے زمونگ دے الیکشن کے خزو طرف تا ما تا دیر زیاد سپورٹ ملاو شو اور خزو نا دسے چیز زمونگ پاٹے نا چچا تعلق نا مو اغی ماسرا ہمدردی اور اغا لاس کھڑے دے، نو زب اخبلا خزا ہے نو زب پوئے گم دا خزو مسائل دی دا ماشمانو سا مسائل دی دا یوتھ چکو مسئلے دی لے زما اخبل ینگ الکان دی کور کے اور زب اخبلا دہشت کرتے ہیں نا یو زوائم چیزی یو وکٹم یم، نو زما یو دام پلان دے چیزا دہشت کرتے ہیں وکٹم لپارا سنا سا یو خاص آواز اچت کم.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
ټولنه او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان سره د چمن سپین بولدک پوله د امنیتي وجوهاتو له کبله د اتوار پر ستړلې ده. د چارواکو په وینا پوله له هغې وروسته وتړل شوه چې د چمن په تنګ د رسمه کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پوځیانو پرون د پاکستاني ځواکونو مخه ونیوله او هغوی د ازغن تارونو لګولو ته پرې نه ښودل. په دې اړه تفصیل مو لږ سات وړاندې د مشال ریډیو د خبریال نه پوښتلی.
نن هم پوله بند ده او تر اوسه دا پوله نه ده خلاص شوی. البته تیر ماخصن چې دی د پر پوله باندې د دواړو چې کوم حکومتي سرحدي چارواکو دي د هغو ترمنځ خبرې وشوې. په خبرو کې د پولې دې غاړې ته چې کوم خلک بندیان وو یا پات وو او هغه غاړې ته چې کوم خلک پات وو نو هغه ته اجازه ورکول شوه چې دوی پوله د پولې واوړي او خپل خپل هیواد ته ځان ورسوي. خو د هغه وروسته پوله چې دا تړل شوې ده پر پوله باندې دا وخت کم تجارت دی هغه بند دی ځکه چې په کندهار کې دا وخت د انارو د انګورو موسم دی او په انګورو او په انارو باندې زیاتره لاریان چې دی دا وخت بار دی او دوی د پاکستان پر لور وکول ته نږدې ولاړې دي او په دې کې د تجارت لخوا دا ویل شوي دي غوښتنه شوې ده چې حکومت ته په کار دي چې خپلې ستونزې یا دغه هغه په سیاسي توګه ژر تر ژر هواره کړي او پوله خلاصه کړي ځکه چې د دې څخه لوی زیان چې دی هغه تجارت ته اوړي. بل پلو ته په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند مرکز صوبایي صدر اصغر اڅکزی هم په دې هلو ځلو کې رامخته شوی دی او دا نوموړي په نه چې دی هڅه کوي چې د دواړو هېوادو ترمنځ پر پولې کم تاوتریخوالی رامنځته شوی وو هغه نن هوار کړي او دغه پوله اصغر ژر تر ژره خلاصه کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 15,350 او 15,555.
اوریدونکو د پاکستان وتلی قانون پوه اسما جانگیر سره کال د فبروري په 14مه امړه شوی و خو د دې پر شخصیت او کار باندې لا هم په هیواد دننه او بهر کانفرنسونه کیږي. په دې اړه په لاهور ښار کې د تیر خالی په ورځ هم یو کانفرنس وشو چې پکې د پاکستان د سپریم کورټ او های کورټ ججانو وکیلانو د بهر هیوادونو سفیرانو خبریالانو او لیکوالانو ګډون وکړ او د هغې په کار او ژوند یې رڼا واچوله. د کانفرنس ګډونوال وایي چې د غونډې د ټول بهیر د منځ ټکی دا و چې باید په پاکستان کې د جمهوریت او د آئین واکمنی وي. تفصیل د عبدالحی کاکړنا.
د اسما جانگیر تر مرګ وروسته چې نن کله هم په پاکستان کې یو ماورای آئین اقدام کیږي او په اړه خلک غلي سي نو ځینې خلک پر ټویټر یا فیسبوک پاڼه ولیکي کاش چې نن اسما جانگیر ژوندۍ وایا. خو د هغې ملګرو مینوالو او پلویانو د هغې یادونه ژوندۍ ساتلې دي. د سپتمبر پر دیشما د ایشیا سوسایټي تر انتظام لاندې په نیویارک کې د اسما جانگیر په یاد کې غونډه وسوه او د نړۍ په دومره لوی او مصروف ښار کې هم شاوخوا 250 کسانو په دې کانفرنس کې ګډون وکړ. له دې وروسته د تیرې شنبې پر ورځ د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن او د اسما جانگیر قانوني ادارې په ګډه د هغې پر شخصیت او جدوجهد یو کانفرنس جوړ کړ. په کانفرنس کې د پاکستان سپریم کورټ او های کورټ ججانو وکیلانو د مدني ټولنو فعالانو استادانو سیاستوالانو او آن د بهر هیوادونو سفیرانو وتلو خبریالانو مدیرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. په غونډه کې د اسما جانگیر پر شخصیت د خبرو پر مهال د ځینو خلکو تر سترګو اوښکې روانې وې. پر ځینو موقعو د چکچکو شور واورېدل شو. په کانفرنس کې یوازې د اسما جانگیر مینوال نه بلکې د هغې مخالفینو هم د هغې شخصیت او مبارزه وستایله. اسما جانگیر چې ژوندۍ و نو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار پر ځینو اقداماتو یې نیوکه کړې وې خو نوموړي په خپل وینا کې هغه خپل استاد وبلله.
اسما جانگیر د خون کو خون کې و. زدا خبر علیکم زکه کوم چې مالاغه زده کړل چې بشري او بنیادی حقونه څومره اهمیت لري. مالاغه جرأت زده کړ. هغه دومره جرأت درلود چې بل مثال نشته. زه تصور نشم کولای چې داسې یو با جرأت خزه بوي چې هغه د بشري او بنیادی حقونو د پرځای کولو لپاره غږ پورته کوي.
د لاهور د یونیورسټي اف منیجمنت ساينسز د سیاسياتو څنګه شوونکی ډاکټر تیمور رحمان هم کانفرنس ته وینا وکړه. نوموړي مشال لري ټول چې پاکستان کې د جمهوریت او آئین واکمنی د کانفرنس د ټول بهیر مغزو
سب سے جو منفرد بات تھی وہ یہی تھی وہاں پہ جوڈیشری کے حوالے سے بات ہوئی
تر ٹولو جانگڑے خبر اداوت پر عدلیے خبر وشوی چی آغا سنگا تر خپل ٹاکل شوی رول دباندو تلی دا پتیر اسو مودا کی چی دا جمہوریت پر ضد کم اقدامات شوی دی پر آغو باندی پخوانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی افراسیاب خٹک او حاصل بزنجو خبر وکڑی پر قامی مالیاتی اوارڈ ډیر ښه باسو شو پر اجیرانو یا هغو مزدورانو چې په پورونو کې نښتی دي هم ښې خبرې وشوې د دې ټولو خبرو مغز دا و چې باید جمهوری قدرونه پیاوړي شي په کار ده چې که عدلیه وي او که اسټابلیشمنت هغوی د آئین په دایره کې واوسي زما په فکر خلکو تر ټولو زیات ټینګار هم پر دې خبره وکړ
دایره کې اندر خپل کانسټیټیوشنل لیمټس کې اندر رہے آئی تھنک یې کافی سترونګلی لوګو نه اس بات پہ زور دیا
ل افغانستان ورغلی لیکوالی او فعالی اورزلا نعمت کانفرنس ټول کله چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کولی هغه وخت له اسما جنگیر سره لیدلی او دا فیصله یې کړې و چې قانون په هبه جوړ شي چې د ځان او د نورو د حقوقو لپاره مبارزه وکړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د غرمې 12:30 بجې شوې دي لند خبرونه د نجیب عامر نور
پاکستان کې د پرونیو زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجې مخته راغلي دي پرون د قومي اسمبلی پر 11 او د صوبایي اسمبلی په 40 حلقو کې زمینی انتخابات ترسره شول د نتیجو تر مخه د قومي اسمبلی په 11 حلقو کې پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون 300 ګټلې دي پاکستانی چارواکو نن سهار مشال لړیو ته ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چمن او سپین بولدک لار نن په دوهم ورځ هم تړل شوی ده په کوټه کې چارواکو مشال لړیو ته ویلي پرون ماسخوتن ناوخته پر پوله د افغان او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې هم شوې چې په نتیجه کې پر دواړو غاړو ولاړو خلکو ته د پورې وتو اجازه ورکړل شوې بیا وروسته پوله بیا وتړل شوه د افغانستان په ختیځ جلال آباد ښار کې پرون لسګونو کسانو د پاکستان د قونسلګرۍ په مخ کې مظاهره وکړه دوی اعتراض درلود چې لا هم په منظم ډول خلکو ته د ویزو د ورکولو اسانتیا نه ورکول کیږي د امریکا د ولسمشر لور او سلاکار ایوانیکا ټرمپ د افغانستان د نجونو له روباټک ټیم سره وکتل ایوانیکا پر خپل فیسبوک پاڼه د لیدنې ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې له دې نجونو ملاتړ کوي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هغه باور لري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د ځنو وژنو تر شا لاس لري ډونالد ټرمپ په ټلویزیوني مرکه کې پر ولادیمیر پوتین دغه تورونه پوره کړل او د امریکا په سیاست کې د مسکو د مداخلې یادونه هم یو وار بیا وکړه د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا په مشرۍ کې پر ائتلافي ځواکونو له دې عمله نیوکې کړي چې دوی له رقه ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ویسترو لپاره په جګړه کې د ولسي خلکو د وژنې په قبلولو یا هم په مناسب ډول د تحقیقاتو کولو کې پاتې راغلي دي
اوریدونکو اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته مهمه برخې په دې رپورت کې اورو
ایکسپریس رسپانه خپل دایره کې لیکي د پاکستان تحریک انصاف لاړه د انتخاباتو مخ کې د اقتصادي امداد لپاره آی ایم ایف د تلونه انکار کړو خو حکومت کې راتلو سره چې څنګه ورته حالات ښکار شول نو دا حکومت هم آی ایم ایف ته لاړو اداره مخ کې لیکي چې د خزانه وزیر اسد عمر دا منلی چې په خواني د خزانه وزیر اسحاق ډار سره آی ایم ایف ته د تلونه علاوه بل لار نه و ولې چې پاکستان پیپلز پارټي حکومت د مسلم لیگ نون حکومت لپاره داسې حالات پریخي وو ادارې د خزانه وزیر په حواله وایي چې آی ایم ایف نه د قرض اخستو بغیر هم گزاره کېدې شو خو د پاکستان او پاکستانی ولس په مشکلاتو او تکلیفونو کې به زیاتوالی کېدو ادارې زیاتوي چې د خزانه وزیر څومره هم وضاحتونه ورکړي خو د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې تحریک انصاف حکومت آی ایم ایف ته د نتلو اعلان کړی و خو حالات مجبور کړو او حقایق ورته ښکاره شول ادارې په وینا چې اوس کتل دا دي چې حکومت معاشي مسلې څنګه هواروي او آیا آی ایم ایف له به صرف یو ځل سي یا مخکې به هم سنسه عذر ښایي او آی ایم ایف ته به درخواست کوي آی ایم ایف د معاشي مجبورو لړمحاله حل پکار دی نه چې مستقل د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سند صوبې د تعلیم وزیر خپل لور په سرکاري سکول کې داخله کړي خپل لور په سرکاري سکول کې د داخلولو پس د تعلیم وزیر په خپل ادارې باور کړي اداره وایي چې کال 1978 کې د ریاستي ادارو نجکاري شروع شو چې د تیر لسیزې شروع پورې جاري و او څنګه چې پرایویټ سکولونه او هسپتالونه مخې ته راغلل او مقابله یې وکړه نو د سرکاري سکولونو او هسپتالونو اهمیت پاتې نه شو او شاته پاتې شول د سرکاري ادارې کرپشن نه اهلې او خراب خدمات سره تړل شي او د یو اندازې تر مخه چې اویانه تر 80% پورې ټول هسپتالونه پرایویټ دي ادارې کې راغلي چې د اکنامک سروې کال 2013 تر مخه 43.3% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي حقیقت دا دی چې ریاست له دا کمزوري ولس پر خودل نه دی پکار ادارې لیکي یو لار دا کېدی شي چې سرکاري او نجی شراکت داری سیوا کړی شي، لکه چې څنګه پنجاب صوبې په منظمه توګه د استادانو د مخالفت باوجود اول سر او بیا دویم سر سکولونه غیر سرکاري ادارو ته حواله کړ. دا شان 50% ماشومان د کمې خرچې پرایویټ سکولونو ته سي. د ریاست لخوا سهولیات زیاتولو له وجې په غریب او منځنۍ طبقې بوج کم شو. ادارې اخیر کلی کې نورو چارواکو له هم د سند صوبې د تعلیم وزیر غوندې ګام اوچتول پکار دي. داسې د ریاست تعلیم او د صحت ادارو خدمات ښه کولو لپاره فشار اچول کېدی شي. جنګ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پنجاب په مختلفو ضلعو کې د شری مخنیوي مهم 15 ورځو لپاره شروع شوي. دا مهم غونډ ملک د خورولو ضرورت دی. اداره کاږي چې د شری مرض سر خوریږي او د 12 کالو عمر پورې ماشومانو کې دا ناروغي 85% 99% پورې لګي، خو دا هر عمر کې لګېدی شي. ادارې راغلی چې د صحت د نړیوالې ادارې د شری د مخنیوي ویکسین عام دي. پاکستان کې هم د دې ویکسین په ذریعه دا ناروغي کنټرول کیږي. دا وایرس په ګرمو سیمو کې زیات وي. پاکستان کې 4 موسمونه دي چې له وجې په یو نیمه علاقه کې دا وایرس وي. دې لپاره ضروري ده چې له وړاندې نه د حفاظتي ټکو لګولو مهم مکمل کړی شي. ادارې زیاتوي د 13 ترمیم پس صحت محکمه د سبو سره ده او د دې تر لاندې د ضلعو په سطح د صحت محکمې د دې پابند دي چې د شری د ویکسینو په شمول نورې ویکسینې د هم په وخت ولسته سول شي. ادارې اخیر کلی کې چې میندو پلارانو کې د دې او د نورو مریضونو په اړه د اګاهي د خورولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې د ونو بوټو لګولو د نوي حکومتي پروګرام او نېشنل انټرست مجلې بیا د افغانستان د جګړې او د هغې د حل پر لارو چارو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی د هارون باچانو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه کې د خیبر پختونخوا د ځنګلاتو محکمې د یو افسر محمد ریاست خبره راغستل شوې چې ویلي دي د دې یو غټې ونې په پرې کېدو داسې خپه شي لکه یو نږدې خپلوان یې چې مړ شوی وي. نوموړي د محدودو وسایلو لرلو سربیره تر 3 لسیزو د صوبې د غرونو ځنګلات ساتلي. د زیاتوي کله چې نوې ټوکېدلې بوټي وګوري نو مینه ورسره پیدا شي. لیکنه وایي 2 کاله مخکې په خیبر پختونخوا کې د عمران خان د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د بلین ټری سونامي په نوم د ونو لګولو یوه لویه پروژه پیل کړه. د دې منصوبې په ترڅ کې په ټوله صوبه کې لکونه ونې کینول شوې، د لرګیو د غلاو مخه ونیول شوه او د نرسیانو یا بوزغلیو کورني صنعت وده وکړه. عمران خان چې اوس د پاکستان وزیر اعظم دی غواړي دغه کامیابه پروژه په ټول هیواد کې پلی کړي چې د 10 بلین ټری سونامي نوم یې ورکړی دی. چارواکو هیله ښودلی چې 13 میاشت اعلان شوي د ونو لګولو د دې نوي پروګرام په عمل کېدو سره به د هیواد وګړي د چاپیریال ساتنې له موضوع سره آشنا شي. نړیوال بانک ویلي په پاکستان کې د خلکو ضرورتونه او هم د هغوی حرس د ځنګلونو ختمېدو لامل شوي. د بانک په خبره دا مهال د پاکستان د ټولې ځمکې پر یوازې 2% برخه ځنګلونه ولاړ دي. لیکنه زیاتوي داسې معلومیږي چې په پاکستان کې به د ونو بوټو لګولو د هغو د حفاظت چارو ته د حکومت او ولس پاملرنه ډېره شي او په ترڅ کې به د ځینې کسانو او یا هم ډلو لخوا د حکومتي ځمکو د غصب مخه هم ونیول شي. بلخوا نېشنل انټرست مجلې د افغانستان د جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي په افغانستان کې د طالبانو د حملو په زور کې کمی نه لیدل کېږي. د افغانانو هغه هیلې هم پوره نه شوې چې د تیر لوی اختر په موقع له افغان حکومت سره د طالبانو د ډزبندۍ په اړه لرلې. دې حالت ته په کتو سره یو څوک پوهېدلی شي چې په اوس وخت کې د افغانستان روغې جوړې ته څومره زمینه برابر ده او په دغه پروسه کې بیا د نړۍ طاقتور هیوادونه چې د افغانستان په چارو کې په پرله پسې توګه مداخله کړې څه رول لوبولی شي. لیکنه هغه لاملونه په ګوته کوي چې د افغانستان د روغې جوړې له چارو سره مرسته کولی شي. اول دا چې افغان ځانګړي ځواکونه تر پخوا ډېر مجهز او تربیه شوي. دویم، افغانان نور له جګړې ستړي شوي او د سولې په هدف یې خوځښتونه پیل کړي دي. دریم، د افغان طالبانو د پام وړ شمېر قمندانان هم د دوی په بریدونو کې د بېګنا خلکو له وژنو نور خوښ نه دي. او څلورم دا چې امریکا او د دې اتحادیانو نه یوازې پر طالبانو حملې تیزې کړې بلکې له هغوی سره یې د نیغ په نیغه خبرو لړۍ هم پیل کړې.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو د افغانستان او پاکستان پوله ساتونکو ځواکونو پرون د ډیورنډ فرضي کرخې په اوږدو کې جنگ کړې. د چارواکو په وینا پوله له هغې وروسته وتړل شوه چې د چمن په تنګه دره سیمه کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ ډزې وشوې. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پوځیانو پرون د پاکستاني ځواکونو مخه ونیوله او هغوی د اسغن تارونو غځولو ته پرېنښودل، خو پاکستاني چارواکي بیا وایي چې دغه تارونه ځکه لګوي چې د ترهګرو د تګ راتګ مخه ونیول شي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي نه اورو.
د پاکستانی حکومت له لوري د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غځولو پلان بیا تازه لانجه رامنځته کړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یکشنبې په ماسپښین د افغان او پاکستاني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ د کندهار د سپین بولدک او شورابک ترمنځ په ستره ساحانو کې جنګ پیل شو. د دغه وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیانو د اغزن سیم د غځولو ممانعت وکړ چې بالاخره خبره څو ساعته جګړې ته ورسېده.
د پاکستاني ځواکونو له خوا په هغه سیمه کې سیمې خاردار لګېدلو، د افغان امنیتي کونه سرحدي ځواکونه د دې معنی ګرځېدلې دي چې په پایله کې د دواړو ترمنځ جګړه نښتې ده. په دې جګړه کې اوس هم خال تر اوسه پورې ډزې روانې وي، خو ولې زموږ لخوا تلفات نشته.
د یکشنبې په ورځ د کندهار د سرحدي ځواکونو د درېیمې لوا سرتیري د سپین بولدک او شورابک ترمنځ د سرو څاهانو په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو په وړاندې درېدلې. د دې لوا درستي ځوال ډګروال امین الله ازادي راډیو ته وویل څه باندې 200 پوځیان په سیمه کې ځای پر ځای دي او نور مرستندوی ځواکونه هم غوښتي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند غفور احمد ویدوی د دې قضیه د حل لپاره هڅې روانې دي، خو په ټوله کې افغان حکومت د دې خبره چاته په خپل خاوره د بریټ اجازه نه ورکوي.
افغان حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د هغوی والیش خاوره هم څوک یې لاندې کی او یا په دې برخه کې چې د حکومت نړیوالو قوانینو خلاف عمل وکړي. ټول هغه لارې کاغه ډیپلوماټیکي دي او هغه کنور لارې چارې دي له هغه به کار اخیستل کیږي تر څو د ستونزې حل شي.
افغانستان او پاکستان د سولې او ثبات لپاره د عمل پلان هم لاسلیک کړي چې پکې د یو بل د خاوري درناوي او اساسي رکن جوړوي. پورستي سو میاشتو کې د پکتیا په ځاځي او د خوست په تڼیو او د پکتیکا په برمل کې څو واره د اغزن سیم د غزول په نوم د پاکستاني ځواکونو د وړاندې راتک ریپورتونه ورکړل شوي. د پاکستان پوځوي اغزن سیم د سرحدي سیمو د امنیت او د تروریستانو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي. پاکستاني پوځ داسې وخت د اغزن سیم د 500 میلیونه ډالریزي پر مصرفه پروژې په لګولو ټینګار کوي چې د هیواد اقتصادي پورستیو کې سخت زیانمن شوی او لنړیوال مالی صندوق یې شاوخوا 12 میلیارد ډالرو پور غوښته.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو د اکتوبر په 8 نیټه په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو ورکولو کار پیل کړی، خو د ننګرهار اوسیدونکو د ویزې په اخیستو کې د ولایتي ادارې له کړنلارې شکایت کوي. دوی وایي چې ولایتي اداره د هغو ولسوالیو خلکو ته هم د ویزو اخیستو لپاره نمبر نه ورکوي چې په ټاکلي ورځ یې ورغوښتي وي. د ولایتي چارواکي په کړنلاره کې ستونزې مني، خو وایي چې په نږدې راتلونکي کې به په دې کې ټولې مسلې هوارې کړي. نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي چې د یکشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت مخې ته په احتجاج ورغلي ول، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
نو مې محمد عبد رودات ولسوالۍ نه مخ شپې څوک 2 بجې راغلی، څوک 1 بجې راغلی، څوک 3 بجې راغلی، نه چا ولا ویزه ورکړل، نه چا په غزي کې پرې خوده، کڅوګه غزي ته رسیدلې مو د سپینګری په جرونو کې راولې، د 10 سپینګری بیزته شو، د زنانه بیزته شوې، ما شومان دغه کو د زنانه ونه پاتې ول تر رینجر ولا ګرځول ورپسې.
نن زمونږ ورځ چپلر ولسوالۍ تیر یک شنبه مونږ راغلی، مونږ ته نوبت رانه غلا د شپې 2 بجې راغلی او کانس کاران نه سولاغه د رپې ورکې او د نور ولسوالۍ خلق دی غره اغه ته ټاپې لګی.
استاد رحمان هم د خوګنو ولسلای
هغه مشران چې زمنګ د پلار او د نیکونو په زایدي زمنګ د پولیسو لخوا د بول کیږي، د دوی او پغره کې چوشتي کې دغه ترمنس فرق مونږ ته وایڅه ده. مېری روغتون نشته، همدا سي مریض به دلته مړ کیږي خو ویزه باندې درکې.
د خلکو د شکایت پر وړاندې د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتا ولا خوګنې وایي د پاکستان کنسولګری هر ورځ 1400 تنو ته ویزه ورکوي، خود مراجعین شمیر تر دې رقم 100 برابر زیات وی، چې لعمل یې خلک له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي.
مراجعین ډیر زیات دي، متاسفانه چې کونسلګری یوازې د 1400 په شمیر ویزې ورکوي. نن سهار وخت چې کوم کسان راغلي وو هغوی ته ټاپې لګول شوي دي، 1400 کسان پوره شوي. دغه نظم چې اوس رامنځته کیږي او ورځ تر بلې زموږ تجربو له مخې ښه کیږي، اوس هم پکې ستونزې شته دي. ځینې کمیشن کاران او حتی هغه کسان چې فساد کې ښکېل دي هڅه کوي چې یو نوی ډول دغه نظم بدنامه کړي او دوی بیرته عادي حالات ته دغه پروسه انتقال کړي، خو په هیڅ صورت بدلته نه انتقالېږي. موږ به هڅه کوو چې ستونزې حل کړو.
خوږیانې زیاتوي چې د څه باندې یوې میاشتې ځنډ وروسته په زرګونو کسانو ویزې نوي اخیستې او اوس چې د ویزو د ورکړې کار بیا پیل شوی، د مراجعینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. خو زیاتوي چې ورځ تر بلې د ویزې اخیستونکو په شمیر کې کموالی او د هغوی لپاره د ولایتي ادارې له لوري د جوړې شوې کړنلارې په عملي کېدو کې ښه والی رامنځته کیږي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو، د پاکستان د خبریالانو سازمان د ورځپاڼو مدیران، د رسنیو مالکانو، د خبریالانو د حقونو لپاره فعال نړیواله سازمانونه ادعا کوي چې په دې هیواد کې رسنۍ له سینسرشپ او خبریالان یې له فشارونو او دړکو سره مخامخ دي. په دوی کې پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ هغه یوازینی تنظیم دی چې د دې پر ضد یې د اکتوبر په 9 نیټه سړکونو ته راووتل او احتجاج یې وکړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
په پاکستان کې پر رسنیو د بندیزونو او سینسرشپ تورونه د سش کال په لومړیو میاشتو کې پیل سول او د جولای 15 تر ټاکنو لمخه نور هم زیات سو. ځینو لیکوالانو شکایت وکړ چې اخبارونو یې د پښتون تحفظ مومنټ په اړه د لیکنو له خپرولو انکار کړی. له دې وروسته مسلم لیگ نواز ډلې ادعا وکړه چې رسنۍ د دوی انتخاباتي هلو ځلو ته په خپلو خپرونو کې ځای نور کوي. بیا څو ورځې لمخه د ډان ورځپاڼې خبریال سیرل المیډا د غداری په مقدمه کې عدالت ته حاضر کړل سو. همدغو خبرو ته په پام سره د پاکستان یو مشر خبریال ناصر زیدی چې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې د خپل مسلکي کار له وجې په کوړو وهل سوی وو، وایي چې په دې هیواد کې پر مطبوعاتو بندیزونه تر بل هر وخت زیات سوي دي.
تاریخ مې بیانت ترين کټغنس جو هه
دا وخت د پاکستان میډیا د تاریخ له ناوړه بندیزونو سره مخامخ ده. په ظاهره دا بندیزونه ښکاری نه، په عمومي توګه په نظر راځي چې په هیواد کې سل ټلویزیون چینلونه دي او ګڼ شمېر اخبارونه چاپیږي. خو دا لیکوالانو ته معلومه ده چې د هغو د لیکنو پر یوه یوه لفظ نظر ساتل کیږي او سانسر کیږي. خو دا کار د یوه حکم مطابق نه، بلکې د پردې شاته پټ په پټه کیږي. نو په داسې حالاتو کې موږ او د پاکستان یونین آف جرنالیسټ د یووالي ضرورت دی.
اتحاد کی اور پی ایف یو جے کی ایک اکائی کی ضرورت ہے.
د دې حالت پر ضد د پاکستان د اخبارونو مدیرانو، مالکانو او د خبریالانو د حکومت لپاره فعال نړیوالو تنظیمونو ژغ پورته کړ. خو پاکستان فیډرل یونین آف جرنالیسټ د اکتوبر پر 9 نیټه د هیواد په مختلفو ښارونو کې د دې پر ضد احتجاجونه وکړل. خو تنظیم دا وخت د افضل بٹ، رانا عظیم او پرویز شوکت په نوم ډلو تقسیم سوی دی. د خیبر یونین آف جرنالیسټ مشر سیف الاسلام سیفی وای د خبریالانو خپلمنځي اختلافات د دوی ژغ کمزوري کړی دی.
صحافت ته نقصان رسیدلی دی، د هغې په معیار باندې چې دی کمپرومایز شوي دي او چې کوم قوانین راغلي دي مخې ته، نو هغې مقابله چا نه ده کړې شوې. عدالتونو کې چې دی صحافیانو کیسونه چې دا کمزوري شوي دي او خپله د صحافیانو د حقوق چې کوم جنگ دی هغه په ځای په ټپو ولاړ دی. دې کې چې دی یووالی نشته. هغه مالکان نه صرف دې تقسیم نه پیدا اخلي، بلکې داسې اورو داسې اطلاعات دي د پی اف یو جی د ګروپونو ورته وایي ادارې ورته وایي د هغې په شا باندې د هغې مالکانو هم دغه کوشش دی
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ په 2013 کال کې په کراچی کې د تنظیمی انتخاباتو د متنازع نتیجو پر سر تقسیم شوی وو. وروسته ناصر زیدی او ځینو نورو خبریالانو هڅه وکړه چې دوی سره پخلا کړي خو بریالي نه سو. ناصر زیدی وایي چې د پاکستان رسنۍ تر ډیر بد وخت تیر شي نو باید خبریالان یو موټی سي.
یہ اصل میں
دا چھے کم تقسیم دے دا پا اصل کی دا مفاداتو جنگ دے شخصی گٹو پا اصل ہدفونو غلبہ مندلی دا او دا دی تر سنگ دا تنظیمونو دا مشرانو ارادی ہم کمزورے وے زما پا فکر باید مک ٹول خبریالان یو موٹی شو او دا دی لپارا پا مختلف وسطو کوششونا ہم روان دی
اور اس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں.
ناصر زیدی زیاتوی چې تر دې وړاندې په 1978 کال کې هم د جنرال ضیاءالحق په مارشلا کې مطبوعات له بندیزونو سره مخامخ وو او چې کله پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو دغه تنظیم په دوو ډلو کې چې یو ته برنا او بل ته صدیقی گروپ ویلی تقسیم کړل شو.
اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته د پولیسو پخوانی چارواکي وای په قبایلی سیمو کې د پولیسو نظام عملی کولو کې به وخت او بجټ لګي او د دې ترڅنګ په خلکو کې به هم اپوهاوی پیدا کولو ته ډیر ضرورت وي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د حکومت قبایلی ضلعو ته د پولیسو نظام د غځولو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. په قبایلو کې به تھانی څنګه په قبایلی سیمو کې به تھانی څنګه جوړیږي په دې اړه نور تفصیل د مونږ د همکار منور شان اورو.
وزیر اعظم عمران خان وایي قبایلی سیمو ته به ډیر زر د پولیسو نظام وغځوي. نوموړي دا څرګندونې د اکتوبر په 12 په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو له سینیټرانو سره په ملاقات کې وکړې. بلخوا د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت ویان شوکت یوسفزی د اکتوبر په 11 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د لړکی یو کاری ډله یا ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې وه چې له دې یو ورځ وړاندې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار له حکومت پوښتلی وو چې قبایلی سیمو ته یې تر اوسه د پولیسو او عدالتي نظام ولې نه دی غځولی. د پولیسو په نظام کې تانه بنیادی کردار لوبوي. دا چې په یو سیمه کې د نوې تانه جوړولو لپاره بنیادی ضرورتونه سوي. د سینسوبې د پولیسو په خواني مشر افضل علي شګري په دې اړه مشال لريو ته وویل
تانه بنانے کی سب سے پہلے تو یہ ایک سینٹرل جگہ کی
دے وی تانے لپارا اول پے و مرکزی سیمہ کی ودانی پکار دا بیا پے کی زئی کسان برتی کول دی دی لڑکی خود خیبر پختونخوا پ پولیسو کی لوڑان دی ډیر قبیلی ځوانان شتا درای مدا چی زئی خلق پ دی په حول دی چ اوس با د خپل تنازعات پاړه پ تانو کی رپورٹ درج کوي او بیا به عدالت فیصله کوي.
اپ ایزو کا فیصلہ کرے گی.
د نوی اصلاحاتو مطابق هر قبیلی ایجنسی ته د یو ضلع درجه ورکړل شوی دا. په دې پښتنه چې په یو ضلع کې څومره پولیس اهلکار په کار وي د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وایي
لکه فرض وکړئ چې یو 12-14 لک ضلع ده نو هغه کې به تاسو سره 3000 پورې پولیس وي 3000 خو دا نن سبا چې کوم ټرینډ دی هغه مین پولیس بیا ورسره ایف آر پی ورسره ایلیټ او بیا اسپیشل برانچ هم وي بیا سی آی ایم وي بیا سیټ کاونټر ټریزن ډپارټمنټ وي نو ډېر شی پولیس ایجنسیز ویچ سپیشلائزڈ یا غاپا یو ضلع کے کار کئی نو چې ټوټل تعداد تاسو کیلکولیټ کئ نو هغه فرض وکړه 3000 یو سینکشن سټریک دی نو 3000 نو ډیر زیات وی اکچولی 4500 یا 5000 پورې لارج شي دا نور فورسز چې ملاو کې اور سره.
په بندوبستی سیمو کې هر تانه خپل حدود لري. په قبایلی سیمو کې بعد تانو د حدود او تعین څنګه کیږي. افضل شګری په دې اړه وای چې په یادو سیمو کې بعد ستونزه وخت اخلي.
ریونیو کا جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے مطابق جو ضلع جو ہیں ان کی حدود مقرر کی جاتی ہے.
په بندوبستی سیمو کې د مالیه او پټوار خانو په حساب تانی جوړی وی خو په قبایلی سیمو کې دغه نظام نشتا نو دا یو مسله حل کول به وخت نیسی. خو بیا لک تر لگا په یو ایجنسی کې د ضلع انتظامیه په سیر یو پولیټیکل انتظام خو وو او د هغې لاندې تحصیلونه هم موجود دي. نو په عمومي توګه په یو تحصیل کې دوه تانی وی خو په دې کې هم بیا د یوې سیمې د آبادۍ او هلته د جرمونو په حساب تانه جوړیږي او پکې د پولیسو شمیر ٹھاکل کی گی.
داراز ملک نوید وای چې د نوو برتی شوی پولیس والا او په تربیت لک تر لگا درې کال وخت لګي او د تانو په جوړولو هم ډیر لګښت کیږي. نو ممکنه ده چې تر شپږو کلونو پورې په قبایلی ضلعو کې پولیس نظام په مکمله توګه فعال شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت د خوست یو شمیر خطاطانو، نقاشانو، لاسي صنعت کارانو د هنرمندانو لخوا درې ورځنی نندارتون پرانستل شو. د خوست خطاط، نقاشان او د نورو هنرونو سره تړاو لرونکي د دا ډول نندارتونونه د دوی د هنري فعالیتونو د ښودلو او د ټولنې د فرهنګ د انعکاس او خوندي کولو لپاره ګټور غنی. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار نجیب الله لوخیل راکوي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یاد درې ورځنۍ نندارتون چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون په ودانۍ کې جوړ شوی، د خوست یو شمېر خطاطانو، نقاشانو او د نورو هنرونو پنځونکو په کې خپل آثار او یو شمېر ښځو په کې خپل لاسي توکي ننداري ته ایښي دي. خطاط او نقاش خیرالله روشان چې تر 200 پورې د رسمیو او تابلوګانو آثار لري او یو شمېر په دې نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړي. مشال راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت په دې برخه کې د لاسنیوي غوښتنه وکړه.
اول مونږ لپاره دا یو موقع ده چې موږ خپل هنرونه خلکو ته په ښه ډول وښیو او موږ هغه ناخواله چې په هیواد کې لرو باید د هنر له لارې موږ خلکو ته ورسو. خو کلکه غوښتنه د حکومت څخه دا لرو چې دوی باید موږ سره په دې برخه کې ډېر کومک وکړي.
د یو مدني بنسټ مشره زینب افغان وایي،
هنر نه تنها د ورونو لپاره بلکې د خویندو لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې ډېرې زموږ خویندې دي چې هغه کونډې دي، معیوبې دي، معلولې دي، غریبې خویندې موږ لرو چې د همدې هنر له طریقې دوی لګیا دي، خپل عواید لاسته راوړي، خپل کورنۍ ساتي. نو زموږ خویندې که چېرته زمینه سازي ورته وشي، فکر کوم چې یو طرفه به اقتصادي ستونزې حل شي او بلې طرفه به نړیوال ته خپل هنر ښودلی وي.
بل لورې ته لیکوال او ژورنالیست زید شانګار وایي، د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنری آثار پر مټ بلې زمانې ته لیږدوي. نوموړي زیاته کړه، په خوست کې هنری تومنه او فعالیتونه شته، حکومت ورته زمینی نه دی برابرې کړي.
د هنر یو ارزښت دی چې اوسنۍ زمانه د هنری آثار پر مټ بلې زمانې ته لیږدوي، ترڅو د راتلونکو زمانو خلک اوسنۍ زمانه له دې لارې وپیژني. سره له دې چې په خوست کې د نقاشۍ، رسمۍ، خطاطۍ او د هنر په نورو برخو کې هنری تومنه او فعالیت موجود دی، خو له بده مرغه په دې ولایت کې په حکومتي کچه د هنر لپاره کار نه دی شوی.
په خوست کې د هنري آثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې جوړ شوی و. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاول فتوایی،
نندارتون درې ورځې لپاره پرانستل شو ترڅو پوری خلک هم دینه هم ننداره وکړي، همدا شم دوی خپل پیغام چې په دې کې د ټولنې ته وړاندې کړي. ان شاء الله په تر کې مونږ دغه قسم برنامه ته ادامه ورکو.
محمد امین شاول فت د هنرمندانو د ستونزو په ځواب کې ویل چې په خوا د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نندارتونونو په جوړولو کې د ځای په ګډون بیلابیلې ستونزې درلودې، خو تر دې وروسته هڅه کوي چې هغوی ته هم ځینې امکانات برابر کړي. مدني فعال سپین روان نورزی وایي، دا چې هنر د ځان او ټولنې لپاره وي، نو د خلکو تایید او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې دا ډول نندارتونونه جوړیږي، نو له خپل هنر سره یې مینه ډېریږي او هغه څه پنځوي چې د ټولنې واقعیتونو په کې انعکاس موندلی وي.
ملګر زئی کنا تا سورا پاسئی کنا زئی چل گھر کت کو لکشان بہمت کو دیر دوگ دون دا شخڑا دم دون دا نورا سپی نو کسا بستے سنگو کسا زیر دو تنو کئی